Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. په افغانستان کې د غهیز 15 بجې شوې. نن د جمعه مبارک ورځ د کابیا هوت 19 او د مارچ 19 نیټه ده. د سهارنې خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان څنګه د بلخ لپاره د طالبانو د والی مولوي محمد داود مزمل د وجلو مسولیت پر غاړه واخیست. داعش په خپل ویپانه ایماق کې په یو بیان کې ویلي یو ځان وژن کې چې د والی د دفتر مخې ته منتظر وو هغه ته ځان ورنږدې او خپل چاودیدونکي کمربند یې چوولی دی. تر دې مخکې د افغانستان ازادي ملي او اسلامي تحریک په نوم د طالبانو یوې مخالفې وسلوالې ډلې ادعا کړې وه چې دغه برید دوی ترسره کړی دی. د اسلامي دولت ډله یا داعش د بلخ لپاره د طالبانو د والی د وژلو مسؤلیت په داسې حال کې اخلي چې تر دې مخکې د جدي په میاشت کې د بدخشان لپاره د طالبانو د امنیه قومندان د وژلو مسؤلیت هم اخیستی وو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال رامز الکبروف وایي افغان ښځې د خپلې کورنۍ او د هیواد په اقتصاد کې خورا مهم رول لري. الکبروف پرون په یو ټویټ کې ویلي چې د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرایمو دفتر یو ان او ډی سي د یو پروګرام په ترڅ کې د افغانستان په جنوب کې د 1415 ښځو ملاتړ کړی دی. دغه ښځو ته هر میاشت د کورونو په محوطو کې د چرګانو د روزنې، لبنیاتو او سبزیجاتو د پروسس لارې 2340 افغانۍ ورکول کیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي وچی صندوق بیا پرون په یو ټویټ کې ویلي چې د افغان ښځو د معاشات ښه کول په افغانستان کې د دې صندوق د فعالیت اساسي جز دی. د افغانستان بانک غواړي چې سبا شنبه د داوطلبۍ له لارې تر 15 میلیونو امریکایي ډالرو پورې د لیلام په ډول وپلوري. د بانک په خپله ټویټر پاڼه ویلي چې د سوداګریزو بانکونو په ګډون ټول اشخاص او بنسټونه چې مالی او پولي چارې سرته رسوي او په شرایطو برابر دي کولی شي په دې داوطلبۍ کې ګډون وکړي. دا ګام داسې مهال اخیستل کیږي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتمبایوه وړمه ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته خبرو کې وویل چې پر ښځو او نجونو د طالبانو لګول شوی سخت محدودیتونه ښایي د دې سبب شي چې د هیواد ته د بشري مرستو د نغدو پیسو د لیږد اندازه کمه شي. د جرمني په شمالي ښار هامبورګ کې د ډزو له کبله لږ تر لږه اووه تنه وژل شوي او اته نور ټپیان دي. د جرمني ډي پي اي اژانس د ځایي رسنیو په حواله د مرګ ژوبلې دغه شمیرې ورکړي خو تر اوسه پولیسو په رسمي ډول د مرګ ژوبل شمیر نه دی تایید کړی. برید تیره شپه په ځایي وخت ماخوستان 9 بجې د مسیحیانو د مذهبي مراسمو په جریان کې شوی دی. پولیسو د شپې له خوا د برید سیمه کلا بند کړې او له خلکو یې غوښتي چې له کورونو دې نه راوځي. په ځینو راپورونو کې ویل شوي پولیسو د ودانۍ دننه د وژل شوو کسانو تر څنګ داسې یو جسد هم موندلی چې د بریدګر ګمان پرې کیږي. د ایټالیا صدراعظم جورجیا میلونی ژمنه وکړه چې د انسانانو د قاچاقبرانو په وړاندې به اقدامات وکړي. هغې دغه څرګندونې وروسته له هغې وکړې چې د کابینې په ملتیا یې د هغې ډوبې شوې بیړۍ سیمه له نږدې وکتله چې د فرانس پرس اژانس په وینا لږ تر لږه 2 تنه پکې مړه شوي دي. او د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کم عمره ډله له سریلانکا او بنګلادیش سره د سیالیو لپاره پرون د متحده عربي اماراتو دوبۍ ښار ته روانه شوه. د افغانستان کرکټ بورډ په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د افغانستان تر 19 کلنو کم عمره کرکټ ډله به د راتلونکي یکشنبې په ورځ له بنګلادیش سره څلور ورځنۍ سیالۍ پیلوي او بیا به د همدې میاشتې له 13 تر 20 پورې د بنګلادیش او سریلانکا له لوبډلو سره درې اړخیزې سیالۍ وکړي. دا و خبرونه په نږدې نیم ساعت کې دغه خبری کیسې په تفصیل اوریدلی شئ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال له نړیوالو غواړي چې دغه هیواد سره بشري مرستې ونه دروي. دا مرستې د څه لپاره؟
بس په نور کوونکو لمک سره مرسته کوي چې په دې هواد کې لوګه ناروغي خورځوکی او کړهونه کم کړو.
یو شمیر میرمنې چې د کورنۍ نفقه ګټونکې وې له بیکاره کېدو وروسته اوس یوې مړې ډوډۍ ته حیران دي.
$200 معاش درلود. کله مې چې دنده له لاسه ورکړه پر شپو شپو مې وژړل. زما درد ډیر دی.
یو شمیر معترضو افغان میرمنو نړیوالو ته په یو لیک کې د طالبانو د حکومت شکایت کړی.
خاص اول مو یې اسکه طالبان را به رسمیت نشناسي.
نمرې غوښتنه مو له نړیوالې ټولنې ده چې طالبان په رسمیت نه پیژني او پر طالبانو محدودیتونه زیات کړي.
نو راپورونه هم درته لرو. د خبرونې په پای کې مو غزنی طبيعي حالت مو په نشو د روغ د هغې کورنۍ حال اخیستې چې د یو پله لاندې ژوند کوي.
تلس کولا کی په عمل باندې اخته یو زندگی نو داس زندگی د تاسو وینې په سر رقم جوړ کی ژوند کوو ذاتي زیاته نسم غیږی د اورو بخیم.
در دې شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لید د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومنی. رازو د سر موضوع ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستيال او د بشري مرستو همغږي کوونکی رامز الاکبروف پر نړیوالو غږ وکړ چې له افغانانو سره له بشري مرستو لاس وانخلي. هغه دغه غوښتنه داسې مهال کړي چې پرون د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي ادارې یا اوچا له افغانستان سره د روان کال لپاره د بشري مرستو پلان خپور کړ. د دغه پلان لمخې په پام کې د چې سږ کال 3.1 میلیونه اړمنو خلکو ته مرستې ورسول شي او د دغو بشري مرستو لپاره هم 4.6 میلیارده ډالر په پام کې نیول شوي. نور تفصیل له نوریاس نوریناورو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستيال او د بشري مرستو همغږي کوونکی رامز الاکبروف وایي نړۍ باید د افغانستان د خلکو پر مخ ور ونلتړي او زیاته کړه بس په نور کوونکي له موږ سره مرسته کوي چې په دې هیواد کې لوګه ناروغي خورځوکی او کړهونه کم کړو. الاکبروف دغه څرګندونې پرون په یو ټویټ کې داسې مهال کړي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې او اوچاو شریکانو د روان 2023 کال د افغانستان د بشر دوستانه غبرګون پلان خپور کړ. د دغه پلان له مخې له 3.1 میلیون وګړو سره د بشر دوستانه او د خوندیتوب د مرستو لپاره د 4.6 میلیارد ډالر غوښتنه شوې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستيال رامز الاکبروف وویل ډېرو ستونزو سره سره زموږ شریکان عملاً فعال دي او چمتو دي چې خپل فعالیتونه پراخ کړي. وچا ویلي چې سږ کال په افغانستان کې 28.3 میلیون وګړي مرستو ته اړتیا لري خو دوی په پام کې لري چې 3.1 میلیون وګړو ته مرستې ورسوي. د 2023 کال د افغانستان د بشر دوستانه غبرګون پلان په اړه چې د اوچا اړوند ریلیف وی پانه کې خبر شوی ویل شوی چې پر دغه پلان د 2023 کال د اګست او دسمبر میاشتو ترمنځ کار شوی او هدف دا و چې هغه د روان 2023 کال په جنوري کې خبر شي. خو د تیر کال د دسمبر په 23 چې د طالبانو د سرپرست حکومت د اقتصاد وزارت د یو حکم په صادرولو سره ښځې په غیر دولتي ماسو کې له کار کولو را وګرځولې. د ادارو ترمنځ دایمي کمیټې مدیره هیئت د یوې میاشتې لپاره د بشري مرستو هغه پروګرامونه چې ډیر مهم نه و وځنډول. وچا وایي د دې کمیټې یو پلاوی د جنوري میاشتې له 28 نه تر 26 پورې له افغانستان څخه کتنه ترسره کړه تر څو د طالبانو له ادارې سره خبرې وکړي او هم د درول شوو عملیاتو خطرونه او همې امکانات وارزوي. د یو چا په خبره د دغه کمیټې د سپارښتنې په اساس په افغانستان کې عملیاتي ځنډ پر ازمایښتي عملیاتو بدل شو. وچا ویلي د بشري ستونزو په وړاندې د غبرګون په پروګرام کې د ښځو پر ګډون بندیز به د ټولو اړمنو خلکو لپاره ویجاړونکي او اوږدمهاله پایلې ولري. په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو لپاره چې د ټولنې تر ټولو زیانګالې برخه ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې په دې ټینګار کړی چې ښځې حق لري چې کار وکړي او هغوی د بشر دوستانه غبرګونې یوه لازمي برخه ده او زیاتوي که موږ اړمنو خلکو ته په خوندي او اغیزمنه توګه اصولي او با کیفیته مرستې رسوو چې په هغو کې ټول سړي ښځې نجونې او هلکان شامل دي د ښځو ګډون د مرستو رسولو په ټولو عملیاتو کې اړین دی. وچا همدارنګه ویلي چې د بشري مرستو په عملیاتو کې د ښځو ګډون له دې پلوه هم مهم دی. هغه ښځې چې مرستې ترلاسه کوي نه یوازې دا چې د بشري مرستو په ښځینه کار کوونکو پورې چې ورته مستقیما مرستې یا نور خدمتونه رسوي تړلي، بلکې د ښځینه کار کوونکو حضور، خوندیتوب، با مفهومه ښکیلتیا او کیفیت هم ډاډمنوي. تر دې مخکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتن بایوه هم خبرداری ورکړی و چې پر ښځو او نجونو د طالبانو لخوا لګول شوي سخت محدودیتونه ښایي د دې خطر رامنځته کړي چې نړیوال له افغانستان سره پر بشري مرستو یو څه لاس ونیسي. اوتن بایوه دغه خبرداری د چهارشنبې په ورځ د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته په وینا کې ورکړ او وویل چې دوی روان کال د افغانستان لپاره د 4.6 میلیارد ډالرو بسپنې غوښتنه کړې چې کیدای شي د ښځو خلاف د طالبانو سخت اقدامات له خطر سره مخامخ کړي. طالبانو د 2021 کال په دوبی کې پر افغانستان له بیا واکمنې دوه رئیس پر نجونو او ښځو د تعلیم او کار په ګډون سخت محدودیتونه لګولي چې هغه د نړیوالې ټولنې لخوا د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو په وړاندې لوی خنډ بلل کیږي.
و موریدل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال او د بشري مرستو همغږي کوونکی رامز الکبروف پر نړیوالو غږ کړی چې له افغانانو سره له بشري مرستو لاس وانخلي. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمیر هغه میرمنې له بعد اقتصادي وضعیت کړیږي چې خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. یو شمیر دغه میرمنې وایي دوی د کورنۍ نفقه ګټونکي دي خو اوس د خوراکي موادو د اخیستو او نورو اړتیاو د پوره کېدو وس نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبایوه تازه خبرداری ورکړی چې که طالبان په افغانستان کې د ښځو له حقونو څخه سرغړونې ته دوام ورکړي ښایي له افغانستان سره مالی مرستې کمې شي. نور تفصیل د سنا کاکړ په راپور کې.
دا میرمن چې د دایکندي ولایت اوسیدونکې ده د وینا دولتي ادارې په صحي برخه کې دنده درلوده. هغه چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته یې وویل چې د شپږ کسیزې کورنۍ یوازینۍ کفیله وه. د دې میرمنې په وینا چې هره ورځ به یې زرګونو اړمنو کسانو ته د مرستو ویشلو کار کوه اوس یې په خپله مرستې ته اړتیا لري.
ما $200 معاش درلود او په کور کې مو بل کفیل نه درلود. کله مې چې دنده له لاسه ورکړه په شپو شپو مې وژړل. زما درد ډیر دی، آن دا چې ویلی نشم زما بیکاره کیدل څومره پر موږ منفي اغیز کړی.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې تر ټولو ځپلی هیواد وباله او خبرداری ورکړ چې که ښځو ته د کار کولو اجازه ورنه کړل شي ښایي له افغانستان سره مالي مرستې کمې شي. روزا اوتنبایوه د چهارشنبې په ورځ د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې وویل په داسې حال کې چې افغانستان له لسیزو جګړو وروسته د بیا رغونې او آبادۍ لپاره خپلو ټولو بشري ځواکونو ته اړتیا لري. نیمایي ډاکټران، ساینس پوهان او سیاستوال په خپلو کورونو کې نظر بندي، خوبونه یې مات شوي او استعداد یې ترې سلب شوی دی. اغلی اوتنبایوه وایي په داسې حال کې چې د کار، زده کړې، سفر، تفریحي پارکونو او ښځینه حمامونو ته د تګ بندیز پر خپل ځای دی، طالبان ادا کوي چې ټول افغانستان یې متحد کړی دی. هغه زیاتوي
The reality is that the 20th December ban on higher education
حقیقت دا دی چې د دسمبر په 20 د نجونو پر لوړو زده کړو او د همدې میاشتې په 24 په نا دولتي ادارو کې د ښځو پر کار کولو بندیز به د افغانستان د خلکو او له نړیوالې ټولنې سره د طالبانو د اړیکو لپاره جدي پایلې ولري. که ښځو ته د کار کولو اجازه ورنه کړل شي ښایي له افغانستان سره د مرستو کچه او د هغو بنسټونو فعالیتونه چې چارې یې د ښځو لخوا پر مخ وړل کیږي کم شي.
روزا اوتنبایوه وایي چې اوس یې په نادولتي ادارو کې د ښځو د کار بندیز اړمنو ته د مرستو رسولو پر وړاندې جدي خنډ نه دی. د دوی ویره دا ده چې طالبان به د ملګرو ملتونو په دفترونو کې هم د ښځو پر کار بندیز ولګوي ځکه دوی د طالبانو د هڅو شاهد دي چې په 5 ولایتونو کې د ملګرو ملتونو دفترونو ته د ښځو د راتګ مخنیوی کړی او له همدې امله دوی اړ شوي چې په ځینو ولایتونو کې په موقتي ډول خپلې مرستې بندې کړي. د هغې په وینا په 2020 کال کې طالبانو په نادولتي ادارو کې د ښځو د کار کولو بندي سربیره تر ټولو زیات محدودیتونه پر دوی لګولي دي. اغلې اوتنبایوه زیاته کړه چې تر دې وړاندې په 2020 کال کې دوی 6.1 میلیون خلکو ته لاسرسی درلود او دوی ویره لري چې په 2023 کال کې به دغه محدودیتونه زیات شي. د طالبانو حکومت په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه ویلو خو له دې وړاندې بار بار ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته ژمن دي او نجونې د تحصیل په برخه کې باید اطاعت وکړي.
دا زما حق دی. د شزو د اساسي حقوقو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه پورز
د مخام لو تر اتو بجو پاجوندې بڼه ل ازادي رادیو واوري.
که څه هم د طالبانو حکومت دا کوي چې دوی د رسمیت پیژندنې ټول شرایط پوره کړي، خو تر اوسه د طالبانو حکومت د یو نیم کال په تیرېدو د هیڅ یو هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. تازه د افغانستان د معترضو ښځو د بنسټونو ائتلاف په یو لیک کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني او په دې هیواد کې د معترضو ښځو ملاتړ ته دوام ورکړي. دغه ائتلاف چې د 800 ښځو لاسلیکونه راټول کړي، ځینې نورې غوښتنې هم مطرح کړي دي. دوی ویلي چې د طالبانو لخوا پر دوی د ځپنې له اقداماتو سره سره به خپلې مدني مبارزې ته دوام ورکړي. دا چې معترضو میرمنو په خپل لیک کې نورې کومې غوښتنې مطرح کړي، تفصیل به د نوریاس نوري په راپور کې واورو.
د افغانستان د معترضو ښځو د حرکتونو ائتلاف نړیوالې ټولنې ته په دغه لیک کې 8 غوښتنې مطرح کړې دي. د طالبانو حکومت په رسمیت مپیژني او په افغانستان کې ښځو او نجونو ملاتړ ته دوام ورکړي. د دغو معترضو ښځو د غوښتنو یوه برخه ده. د افغانستان د معترضو ښځو د غورځنګ د رهبرۍ غړې جولیا پارسي تېر مخام ازادي راډیو ته وویل:
خاصه اول مو یې است کې طالبان په رسمیت نشنو.
لومړی غوښتنه مو له نړیوالې ټولنې د طالبانو په رسمیت نه پیژني. په افغانستان کې د ښځو مبارزه له پامه ونه غورځوي او پر طالبانو محدودیتونه زیات کړي. بله غوښتنه مو ده چې په دوحه کې د طالبانو دفتر دی وتړل شي او خپل سیاسي مشران دی نه پرېږدي چې افغانستان ته سفر وکړي او له طالبانو سره وګوري.
هغې زیاته کړه چې له نړیوالې ټولنې همدارنګه غوښتنه شوې چې د اعلامیو د خپرولو پر ځای د افغانستان له ښځو سره ژمنې په عمل کې وښیي. میرمن پارسي وویل د معترضو ښځو 15 غورځنګونو د یو ائتلاف د جوړولو او د 800 معترضو ښځو د لاسلیکونو په راټولولو سره نړیوالې ټولنې ته دغه غوښتنې وړاندې کړې دي. د میرمن پارسي په خبره ځینې لاسلیکونه په آنلاین بڼه راغونډ شوي دي. د افغانستان د معترضو ښځو د ائتلاف په دغه لیک کې ویل شوي چې د طالبانو له ځپنې سره سره د افغانستان معترضو ښځو په تیر څه باندې یو نیم کال کې د زده کړې، کار او د ازادۍ د حقونو لپاره مبارزه کړې ده. په افغانستان کې د معترضو ښځو حرکتونه وروسته له هغې رامنځته شوي چې طالبانو د 2021 کال په دوبی کې پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته پر ښځو او نجونو سخت محدودیتونه لګولي دي. طالبانو تر اوسه د دغو حرکتونو څو تنه غړي نیولي او له یوې مودې وروسته یې بیرته خوشي کړي، خو د معترضو ښځو په خبره د نرګس سعادت په نوم لکتر لګی و خزینه فعاله تر اوسه د طالبانو په بند کې ده. د راپورونو له مخې د طالبانو ځواکونو میرمن سعادت شاوخوا یوه میاشت وړاندې په کابل کې نیولې ده. طالبان اکثره وختونه د نیول شوو ښځو په اړه څه نه وایي. طالبانو مخکې ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو د حقونو درناوی کوي، خو یو شمېر ښځینه فعالانې وایي چې دا د طالبانو یوه عمومي خبره ده، بلکې هغوی غواړي چې ښځې یو مخ له عامه ژوند څخه حذف کړي.
د ایتالیا حکومت د غلطه د پناه غوښتونکو د وی بیړی له ډوبېدو وروسته چې لزګونه افغانان هم پکې مړ شول، د قاچاقړونکو په ضد اقدامات پیوړي کړي دي. د ایتالیا صدر اعظم جورجا میلونی دغه ژمنه بیګا کړي ده. هغې دغه سرګندونې وروسته له هغې وکړې چې د کابینې په ملتیا د هغې بیړۍ د ډوبېدو سیمه له نږدې وکته چې د فرانس پریس آژانس په وینا لږ تر لږه 2 تنه پکې مړه شوي دي. میرمن میلونی وویل وزیرانو یې د قاچاقبرانو لپاره چې د پناه غوښتونکو د مړینې یا د هغوی د سخت ټپي کېدو سبب کیږي د بند سزا تر 1.5 کلونو پورې لوړه کړي. د ایټالیا د کالبریا جنوبي سیمې سواحلو ته نږدې د فبروري په 16 په توپانی هوا کې د ډوبې شوې بیړۍ په پیښه کې لږ تر لږه 2 تنه چې اکثریت افغانان دي مړه شول. د ایتالیا د کورنیو چارو وزارت ویلي خپل هیوادونو ته د پناه غوښتونکو د مړو د استولو بهیر پیل شوی او په پام کې لري چې د 1400 افغانانو مړي هم افغانستان ته واستوي. د وزارت په یو بیان کې ویلي چې د یو افغان مړی روانونه د کروتون خار په هدیره کې خاورو ته وسپارل شو او د نورو وطن مړي بلګنا ته ولېږدول شول چې د مسلمانانو په هدیره کې ښخ شي. تر اوسه د مړو شوو افغانانو کره شمېر نه دی څرګند شوی، خو د طالبانو چارواکو ویلي چې 80 تنه افغانان په دې پیښه کې مړه شوي دي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې هم په زړه پورې کیسې اوري. په غزنی کې مو د وی موتاد کورنۍ ل ژوند خبرو، خو اوس په سار کې راځو دې ته چې نړیوالو ورسپانو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خبرې کړي.
د افغانستان په شمال کې د طالبانو د یو تر ټولو جګپوړي چارواکي وژل کېدو د ګڼو لویدیځو مطبوعاتو پام ور اړولی دی. د پنجشنبې په ورځ په بلخ کې د طالبانو والی محمد داود مزمل په یوه چاودنه کې وژل شو. واشنگتن پوسټ لیکلی دا لکه چې طالبانو په 2021 کال کې واک ترلاسه کړ تر ټولو جګپوړی طالب چارواکی دی چې وژل کېږي. محمد داود مزمل د هلمند او د طالبانو د مشر ملا هبت الله لخوا د بلخ د والی په توګه ټاکل شوی و. میل آنلاین رسپانی لیکلی یو ځانمرګي بریدګر په شمال کې د طالبانو جګپوړی مشر لمینځه یوړ. د میل آنلاین په لیکنه کې څام چا د دې برید مسولیت په غاړه نه دی اخیستی، خو په شمال کې د اسلامي دولت ډله د طالبانو تر ټولو لویه مخالفه ډله یادیږي. محمد داود مزمل تیر کال د بلخ د والی په توګه ټاکل شوی و. دا د میل آنلاین په لیکنه د اسلامي دولت ډلې یا داعش د جنګیالیو په وړاندې د عملیاتو او جګړو یو مخکښ ګڼل کېده. د پیس داسې وخت کې د بلخ والی ټاکل شوی و چې په دغه ولایت کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې خراسان څانګې لخوا ګڼ بریدونه وشول او پکې په طالبانو سربیره لسګونه ملکیانو ته مرګ ژوبله واوښته. انډیپنډنټ رسپانی بیا په کابل کې د یو ټلویزیون لخوا د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د یو اوږده ټلویزیوني بحث په اړه مقاله لیکلې. په مقاله کې راغلي دا ښایي کم پېښ شوي چې د طالبانو په سخت دریځیو سره سره په یو نږدې یو ساعته ټلویزیوني بحث کې قرباني او میلمنې ښځې وي او د ښځو پر حقونو مفصل بحث وکړي. د انډیپنډنټ په لیکنه ټولې ګډونوالې ټیکري پسار او ماسکونه تړلی وو. ورسپانې د بحث د یوې ګډونوالې اسما خوګیاڼۍ خبرې راخیستي چې ویلي دي ښځه د اسلام له نظره دا حق لري چې کار وکړي او تعلیم حاصله کړي. انډیپنډنټ همداراز د تلویزیون د ټولو قربانو په اړه هم لیکلي چې له ماسک سره د پروګرام وړاندې کولو ورته څومره ستونزمن وي.
وسام غزنی ته ورزو حالته د معتاد کورنۍ او حال اخلو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمایي چارواکي وای په پام کې لري چې په دغه ځای کې پنشو روغ د میرمنې راټولې او د درمرنې په موخه یې کابل ته ولېږي.
دا سړی سویلی چې کاج د اختر بیبی ده. اختر بیبی د هغه خوند او د کورنۍ درې نور غړي لا تیرو شاوخوا تلس کالو څخه په نشو روږدي. دا له خپل خوند سره یو ځای وس په خپل کور کې نه، بلکې د غزنی ښار په منځ کې په تیره سوې جلګه کې تر یو پله لاندې ژوند کوي. اختر بیبی د خپل کړېدلې او ناوړه ژوند کیسه کوي او وایي د خپلو اولادونو له ژوند کار او ستوګنې څخه لا هم ناخبره ده. دا وای څو ځله مې هڅه وکړه چې نشې پرېږدم، خو بریالی سوی نه یم. اختر بیبی خپل چاپېریال ته لاس نیسي او وایي تاسو وینئ چې په څنګه ځای کې ژوند کوم.
تلس کولا کی چې په مال باندې اخته یو زندگی نو داسې زندگی ده چې تاسو وینئ په سره کوم ځای کې ژوند کوو. پنځه نفره په دغه عمل باندې اخته یو نو اتی به نور څه وایم. ذات زیاته نسم غیر ایورو رو بخیم.
اختر بیبی وایي کمو څوک بوزنی او درملنه مو وکړي، غواړو چې لنه شو کولو څخه خلاص واخلو، خو اسینه چې زندان ته مو یوسي او هلته مو وږي تجی واچوي.
کار خو ډیر خدای چې دغه سي جای پیدا سي چې سړی پکې پریدي و داسې جای نه چې فقط یوس زندان ته واچ وا وګی تګی، خو چې لیکسام جای پیدا سي چې د تر کولو جای وي. اتی ولی سړی تار خو ډیر خدای دا غزوند اوس خدای کاغوال زون مخو.
دا په داسې حال کې د چپ غزنی کې د طالبانو حکومت سیمایي چارواکي وایي په پام کې لري چې په دغه ځای کې په نشوروج د میرمنې راټولې او د درملنې په مخه یې کابل ته ولیږي. د غزنی په امنیه کمانډانې کې له نشه توکو سره د مبارزې امیر مولوی ګل احمد وایي تر اوسه پورې د سلو میرمنو نمونه د پلار یا خاون نوم د تلیفون شمیرې او نور اسناد راټول کړي او له نشه یي توکو سره د مبارزې موینیت ته یې لیږلې دي.
سل ښځې چې هغه بیا سرپناه وي دوی معتادینې وي، نو موږ غواړو چې دا ښځې سره جمع کړو او له هغه نه بعد یې بیا موږ انتقال کړو وزارت مواد مخدرو ته چې معینیت دی. نو هلته په سیاست بستر کې د دې لپاره ځای جوړ شوی دی. نو د غزنی په نمایندګۍ باندې د سلو نفرو گنجایش شته.
مولوی ګل احمد وایي د دې د سروې مطابق په غزنی کې 215 ښځې او 80 تنه ماشومان چې عمرونه یې له 12 نیولې بیا تر 18 کالو دي په نشو روږدي دي. نو مولوی زیاتوي په غزنی ولایت کې 1,30,000 کسان په نشو روږدي دي.
اوریدونکو د خبری مجلې پای کې تاسو پیغامونه هم لرو، خو اوس ورزو د سپورت د ډګر خبرونه لخپل همکار بختیار ساحل ناور.
افغانستان کرکټ بورډ ویلي دی چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د درې شلو ورځو سیالیو په نیټو کې بدلون راغلی دی. کرکټ بورډ پرون پنځشنبه یوه اعلامیه خپره کړې ده او دای د دواړو هیوادونو د کرکټ بورډونو ګډه اعلامیه هم بللې او ویلي دی چې د هوک آی ټیکنالوژي د نشتوالي له امله یې دا نیټې بدلې کړې دي. کرکټ بورډ دغه راز زیاتوي چې د دواړو هیوادونو د بورډونو د پریکړو پر اساس د دې سیالیو لپاره د هر ډول اړینو نشراتو ټیکنالوژیو د کارولو او موجودیت په موخه په یادو نیټو کې د بدلون په اړه هوکړه کړې ده. کرکټ بورډ ویلي دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ لومړۍ لوبه به د مارچ په 24مه او پاتې دوه نورې لوبې به د همدې میاشتې په 26مه او 28مه نیټه ترسره شي. د ویلو ده چې د دې سیالیو تمریناتي کم ته افغان لوبډلې درویش کسیزه لوبډله هم اعلان کړې ده، خو پاکستان لا خپله لوبډله نه ده اعلان کړې. بل لور ته صداقت کابل لوبډلې د افغانستان فوټسال لیګ د دویم پړاو اتلولي وګټله. د پنځشنبې په ورځ د مارچ په 9مه نیټه د افغانستان فوټبال فدراسیون په جمنازیم کې صداقت کابل او پیروزی پنشیر لوبډلو پایلو به ترسره کړه چې 15-1 صداقت کابل وګټله. صداقت کابل لوبډلې د سیالیو لپاره تر پای هیڅ لوبه ونه بایلله. دغه سیالۍ د افغانستان فوټبال فدراسیون له لوري د فبروري میاشتې په 15مه نیټه پیل شوې وي چې د افغانستان د بیلابیلو سیمو لس استازو لوبډلو پکې برخه درلوده. یاد فدراسیون ویلي دی چې د دې سیالیو غوره لوبغاړي به د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلو ته غوره شي. اخوا د افغانستان سنوکر ملي لوبډلې دوه لوبغاړي د سنوکر د آسیایي سیالیو په 1.5 پړاو کې د ګډون په موخه قطر ته تللي دي. د افغانستان بدن روزنی او اولمپیک ادارې د نشراتو مسؤول اتل مشواڼي ازادي راډیو ته پیورا لیګلی پیغام کې ویلي چې د افغانستان په استازولۍ په دې سیالیو کې د سنوکر دوه ملي لوبغاړو سالم احمد صالح او رئیس خان سنزي ګډون کړی دی. هغه وړاندې وایي
قطر هیواد کې د سنوکر آسیایي سیالۍ 1.5 پړاو سیالۍ دي. له افغانستان نه دوه ورزشکارانو چې صالح محمد محمدي او رئیس خان نومیږي، دوی او یو پلاوي او یو د بدني روزنې او سپورت ریاست لخوا یو پلاوي قدرت الله زرمتی د یاد هیواد ته سفر وکړو. اول ته په دغو سیالیو کې ګډون کوو ان شاء الله.
د ویلو ده چې د سنوکر آسیایي سیالۍ 1.5 پړاو به په راتلونکو دوه ورځو کې پیل شي.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. تاسو سهارنۍ خبری مجلې ته غوږ یې. دغه خبری مجله هم ورو ورو پای ته رسیږي. زه په شپږو بجو بیرته راستنیږم. په پای کې هم ستاسو یو شمیر ثبت شوي پیغامونه اورو چې زموږ واتساپ شمیرې ته مو پریښي دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د آزادی رادیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بعد سلام، زه د کندهار ولایت د پاملي څخه خبرې کوم. په پاملي کې ډېرې اوبه کښته تللې دي، ډېرې کورو د اوبه وچې شوي دي، چا تالابونه جوړ کړي دي، ډېر ډکوي او بیا د اوبو استفاده ځینې کوي چې زموږ د خوا چاره به څنګه کېږي.
السلام علیکم. د آزادی رادیو ټول کارکوونکو ته سلامونه ونې کې هیلې. د هلمند ګرمسی د ولسوالۍ راج خالد د کلي ده، د بنادر دی یعنی د درزی اوسیدونکی یم. نو دغه اوبو سره ډېر مشکل لرو. ورور مال دغه اسلامي امارت مشرانو سره درخواست کوو، غوښتنه ځینې کوو په درناوي سره چې دغه د اوبو بندوبست راته وکړي. ډېر لاس او ګرېوان یې ورسره. ورور
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدرت اللہ مقدس د زابل ولایت شجیر سوالی څخه تاسو دا پیغام پرېږدم. زما د ازادي رادیو کارکونکو څخه دا غوښتنه او خواهش دی چې زما پیغام د اسلامي امارت تر ټولو لوړ چارواکو او بالخصوص د پاسپورت ریاست رئیس او کارکونکو کارمندانو پرې ورسوي. د افغانستان اسلامي امارت څخه په لومړي قدم کې ډیره مننه او کوو چې د پاسپورت ریاست خپلې چارې او فعالیت بیرته د ځل لپاره پیل کړي. نو خلک ولس له ډیرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. څوک مسافر وي، په خارج کې کاروبار بزنس لري، او څوک مریضان او نور مشکلات لري. نو زما د اسلامي امارت څخه دا هیله او غوښتنه خواهش ورزو ده چې د پاسپورت په ریاست کې دي د تیر نظام پرتله فساد او زورواکي او واسطه لیرې کړي. باید دغه ریاست په شفاف ډول سره خلکو ته خپل خدمات وړاندې کړي او هر چا ته پر خپل نوبت او پر خپل وار باندې پاسپورت ورسیږي. مننه.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 0040 22 11 24.
201 شمیره بیا تکراروم 00 420 22 11 24 201